د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې هر ځای چې یاست په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې به واوري چې ایران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي او دا کار په پټه کوي. مخکې تر دې چې په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړو خبرونه له جانقا الکوزي څخه اورو.
دا هرات ولایت په اوبی ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه وسلوال وژل دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او مرکزی اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. او اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیت قمندان شیراغا الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلي الکوزي زیاته کړه طالب وسلوال د بادغیس ولایت نه اوبې ولسوالۍ ته داخل شوي وو او غوښتل یې چې دا ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو له امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې وتښتېدل. د الکوزي په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت مرستندویه مؤسسه پیپل ان نید چې د مرکزی اروپا تر ټولو ستره غیر حکومتي مؤسسه ده وایي په افغانستان کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د خپلو فعالیتونو په راتلونکو له سره غور کوي. دا خیریه مؤسسه په افغانستان کې یو لس سیمه ییز دفترونه لري او په دې هیواد کې د بشري مرستو په کار کې زیاته تجربه او سابقه لري. د دې مؤسسې دوه ستر دفترونه په مزار شریف او کابل کې فعالیت لري او له افغانستان سره په کال کې 100 میلیونه کرونه مرسته کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او لګښت یې لوړ وبادوي ویل چې د دوهم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر خاط سرګند سره په کتنه کې وکړې. ښاغلي سرګند د جمهور رئیس غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم وارزول شي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې زیاته تجربه لري. نوموړي وویل د طرحو له مخې به د سړکونو په ډیزاین او جوړولو کې له نوې ټکنالوژۍ نه کار واخیستل شي. زمونږ غږ ازادي راډیو اوري. اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیلو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زیفی هوتوویلی د اسرائیلو پوځي راډیو ته پرون وویل په دې مسله کې د اسرائیلو د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بې اساسه دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچیان پکې اوسېدل کمپیوټري جاسوسي شوې ده. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو پړه په مستقیم ډول په اسرائیلو نه راچول شوی. د کمپیوټري حملو د امنیت کمپنۍ وایي د دې حملو تخنیک په تیر وخت کې د اسرائیلو لخوا استعمال شوی دی. یو ایرانی استازی د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي د اسرائیلو د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیلو پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطیني هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې پر مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان نن ویل د اسرائیلو جنګي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی او ډزې ورباندې کړې وي. دغه ویان ویل دا دوسیه تړل شوي او کوم څوک پکې نه دي تورن شوي. د 2014 کال د جولای د 14مې پیښه یو شمېر بهرنیو ژورنالستانو هم لیدلې وه. عیني شاهدان وایي هلکانو فوټبال کاوه او اسرائیلي الوتکو ورباندې حمله وکړه. پاکستان د پنجشنبې په ورځ په دې هیواد کې د ماشومانو مرستندوی مؤسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هیواده ووزي. یو چارواکی ویلی چې دغه خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې مؤسسې دفترونه مهر لا کړل او بهرنیو کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان نه ووځي. سیف د چرنل مؤسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه ورکړ شوی او د پاکستانی چارواکو دا عملې په کلکه غندلی دی. پاکستان له دې مخکې په غلطه په دې خیریه مؤسسې تور لګولی و چې د اسامه ابن لادن د ځای پیدا کولو په کار کې د واکسین له لارې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. د مؤسسې تل له سی آی ای سره د همکارۍ کولو تورونه او دا چې پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی د واکسین پروګرام له لارې دا کار کړی رد کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د سیف د چلډرن مؤسسې موقتی جواز د مې په 15 ختم شوی. یوه آذربایجانۍ بند شوې ژورنالیسته وایي د مرکزی آسیا دا هیواد په داسې حال کې د لومړي ځل لپاره د اروپایي لوبو کوربتوب کوي چې د بشري حقونو بحران پکې دوام لري. خدیجه اسماعیلوه چې د آزاد اروپا او آزادی راډیو سره همکاري کوله د جمعې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یو استولي لیک کې له نړیوالې ټولنې څخه په ټینګه غوښتي د آذربایجان حکومت ته باید اجازه ورنه کړي چې په هیواد کې بشري حقونو له سرغړونو څخه د خلکو پام بلې خواته واړوي. اسماعیلوه شپږ میاشتې بند تیر کړ او دا مهال د هغو تورونو په اړه محاکمې ته منتظره ده چې د هغې د ملاتړو په وینا د جمهور رئیس الهام علیف په رژیم کې د اداري فساد د رابرسېره کولو په مقصد یې څېړنیز راپورونه برابرول. دغې ژورنالیستې له نړیوالې ټولنې غوښتي په جمهور رئیس علیف د فشار واچوي چې په آذربایجان کې ټول سیاسي بندیان آزاد کړي. د سوریې پوځ او متحدو ځواکونو په جنوبي ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوي هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي وسلوال د الطهاله هوایي اډې له ځینو برخو څخه چې د چهارشنبې په ورځ اډه نیولې وه وتلي دي. د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان په شا شوي. د زیاته کړه سوریې د سختو هوایي بمباریو او د اسویدا ښار له نږدې برخې څخه د نوو ځواکونو په استولو سره د یاغیانو د پرمختګ مخه نیولې ده. او یو اوزبک تبا د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته یې په امریکا کې جنګیالۍ استخدامول. دا 5 کس دی چې په دغه جرم په نیویارک کې تورنیږي. 9 حقمل زاکروف د بروکلین د فدرال محکمې په استماعیه کې یوې تروریستي ډلې ته د موادو برابرولو په جرم اعتراف وکړ. ټاکل شوی چې زاکروف د جون په 14 یو ځل بیا له څلورو نورو تورنو عبدالرسول حسنوویچ جرابویف، دلخایوف قاسموف او ابرار حبیبوف چې د ازبکستان اتباع دي او احرار سید احمدوف سره چې د قزاقستان تبع ده او دوی مخکې تورن شوي یو ځای محکمې ته حاضر شي. څارنوالان وایي سید احمدوف او جرابویف پلان درلود چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لیکو سره یو ځای شي. دوی وایي یو شمېر خلکو په 4 ورځو کې د زاکروف بانکي حساب ته $2,400 انتقال کړي وو تر څو د سید احمدوف د سفر مصارف ورکړي. که مجرم وپېژندل شي زاکروف ممکن تر 1.5 کاله پورې د بند په سزا محکوم شي. نورو تورنو کسانو ویلي چې دوی بېګناه دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران له پوځي او مالی مرستو خبرو. دا موضوع مو د فراله والي څخه هم پوښتلې.
طالب یو کړی ده چې هغه استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري.
په دې خبرونه کې به د فرا په ارتباط دا هم واوري. په فرا کې په ځینو سیمو کې اداري فساد د ګزند د واکسین مخه نیولې. دا به هم واوري چې په ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ د افغانستان د دفاع د وزارت ودانۍ جوړه شوې ده. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو له سیمه ییزو پولیسو شکایتونه کړي دي. دا مسله مو له چارواکو سره شریکه کړې او په دې اړه یو تفصیلي مطلب لرو. د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو په نوې ټکنالوژي له یوې سمبالې زانګو خبرو وابوري چې له عادي زانګو څومره فرق لري. ځینې افغانان او لویدیځ چارواکي وایي چې تهران په پټه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د وسلو چاودیدونکو موادو او پیسو مرستې زیاتې کړې دي. دوی وایي چې تهران په افغانستان کې د خلکو په جلب و جذب لګیا دی او وسلوال روزي چې د دې هیواد نازک امنیتي حالت ته یې سخت ګواښ پیش کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زی څخه.
په افغانستان کې د رپورټونو په حواله د وسلوالو طالبانو د عملیاتو زیاتېدو او له کابل سره د سولې په مذاکرو کې غیر رسمي پرمختګونو دا امکان پیدا کړی چې د طالبانو ځینې غړي شایي قدرت ته ورسیږي. یو غربي ډیپلومات وال سټریټ ژورنال ته ویلي تهران د طالبانو د بیا واکمنېدو خبرې ته زړه ښه کړی. او په دې ارتباط ډیر اطمینان نسته چې طالبان به کومې خواته ولاړ سي. خو وال شیت جورنال وایي چې ایرانی چارواکي پر دې مسله له خبرو ډډه کوي. تهران په مکرر ډول په افغانستان کې له طالبانو سره د مالی او پوځي مرستو رپورټونه رد کړي دي. خو یو پخوانی افغان چارواکي وال شیت جورنال ته ویلي چې هر کله چې موږ له ایران سره دا خبرې مطرح کړي هغوی رد کړي دي. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو د ایران زیاتېدونکي ملاتړ دا نظر پیدا کړی چې شایي په ټول منځني ختیځ کې د امریکا د حکومت پر کړنلاره اغېز وکړي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي ډیپلومات ایج رایس ویلي د ایران سره پر اټومي پروګرام د نړیوالو قدرتو موافقه او پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل دا امکان زیاتولی شي چې تهران شایي له طالبانو سره مالی او پوځي مرستې زیاتې کړي. دا خبره د ازادي راډیو خبریال د فرالا والی محمد اسف ننګ څخه کړی ده چې آیا ایران په افغانستان کې په سرحدي سیمو کې په ځانګړي ډول په فرا کې داسې څه شواهد دوی ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د وسلو یا مالی مرستې کوي. ښاغلی ننګ وایي
فرا یو بل حالت کې ده، سیمې تر کنټرول لاندې دي، اما دا شی که په د دولتي نوم ترې نه وي داسې چې طالب یو کړی د چاغې له استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري او طبیعي ده چې هلته تحریکات وجود لري او دغه متاسفانه په دې دغه مخفي اړیکو کې به پیسې هم وي او وسلې به هم کارول کېږي او نور مضره اهداف به هم منتها مشهود او فیصله په مخصوصه توګه دا په دې حد کې وجود نه لري چې موږ وایو چې خامخا به دلته ایران پیسې ته ځي کړي. یما سره نشي کولی هم نشي ځکه طالب هر څوک چې روپۍ ورکړي شاید وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو مسؤل ازادي راډیو ته په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه. وی ویل چې په دې ارتباط باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبري وکړي. هڅه مو وکړه چې دوی سره په تماس کې سو خو بریالي نه سو. د افغانستان له سرحدي ولایتونو څخه له ایران سره د افغانستان له سرحدي ولایتونو د ازادي راډیو اوریدونکو خلخال ټلیفونونه کوي او په دغو سیمو کې د داسې کسانو د فعالیت خبر ورکوي چې دوی وایي چې غالبا د ایران له خوا ګمارل سوي او په افغانستان کې د وسلوالو د جلب جذب هڅې کوي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی وایي
السلام علیکم آقای ظریف نجف، بنده از ولایت اورزگان از ولی والی رضا بفکری خور یا دو تا پیغام درست شده مزدورای ایران آمده اینجا سیلیکی درست میکنه برای ضد جمهوری اسلامی افغانستان.
دا د ازادي راډیو یو اوریدونکی و چې له ګیزا به یې ټلیفون کړی و او وایي چې دلته داسې کسان شته چې د ایران لپاره د وسلوالو په جلب و جذب لګیا دي. له طالبانو سره د ایران د مالی او پوځي مرستو مسلې ته یو شمېر امریکایي چارواکي د یوې سیمه ییزې مسلې په سترګه ګوري. د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین وال سټریټ جورنال ته ویلي ایران په یمن، سوریه، عراق او لبنان کې د خپلو هڅو په دوام په افغانستان کې هم له وسلوالو طالبانو خپل پوځي او مالی ملاتړ زیات کړی دی. امریکایي چارواکي داسې ګڼي چې ایران هلته له میشتو افغان کډوالو څخه استفاده کوي او حتی په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر ضد په جنګ کې کار ورڅخه اخلي. ایران په مکرر ډول دغسې رپورټونه ردوي. وال سټریټ جورنال په افغانستان کې د عبدالله په نوم د طالبانو له یو قومندان سره خبرې کړي چې د ورځپاڼې په حواله ایران یې ملاتړ کوي. د قومندان ویلي چې ډېره موده د ایران په بندرعباس سیمه کې د غیر قانوني کارګر په توګه بندي و. د ویلي چې د ایران د استخباراتو یو سړی وروسته ورغی او د یوه هڅه و چې په افغانستان کې د جنګ لپاره افغانستان ته ولاړ شي. د قومندان وال سټریټ جورنال ته ویلي د ایران د استخباراتو د مامور ماته وویل چې په میاشت کې څومره غریبي کوم، بیا راته وویل چې که دوی ته کار وکړم معاش به مې دوه چنده زیات شي. عبدالله د وسلوالو طالبانو په پلیکو کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته د خپل فعالیت په اړه ویلي چې ایران په میاشت کې $300 معاش ورکوي. د قومندان همداراز ویلي چې د اړتیا په وخت کې له ایران سره له ایرانه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کوي. د طالب قومندان ورځپاڼې ته ویلي چې وسلې او مهمات له ایران او پاکستان سره پر ګډو سرحدي سیمو ورتېرېږي. د زیاته کړې چې وسلوالو ته یې سپک ټوپک، اکې اوڅلوېشت ټوپک، راکټ ویشتونکي او لاسي بمونه او د چاودیدونکو موادو د جوړولو وسایل ورکول کېږي. وال سټریټ جورنال د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې ډېر واضح اسناد نشته چې څرګندوي چې ایران داسې ډېر واضح اسناد شته چې څرګندوي چې ایران اوسمهال د وسلوالو د روزنې څلور مرکزونه چلوي. د طالبانو د قومندان هم وال سټریټ جورنال ته ویلي چې د وسلوالو د روزنې دا مرکزونه په تهران، مشهد، کرمان او زاهدان کې دي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څیړونکی امرالله امان ازادي راډیو ته په افغانستان کې له وسلوالو د ایران د ملاتړ د امکان په اړه وایي.
ایران هیڅ وخت هیڅ عمل از حرفه نه دارن و چې امریکا در یک کشور همسایه از یا باشه و عملیات ها را برافرته و همچنان از لحاظ دیدهای استراتژیکی نظامی اقتصادی هم اینا باید زیر کنترل خود داشته باشند. چون عملا ما میدونیم
شغل یمن وایی چه ایران دست نسی که ولی چه پا افغانستان که چه دادی هواد گوانده دید امریکا در نفوس پراختی او گوری او غاری چه پا افغانستان که چاری دادوی تر کنترل لندیوی در افغانستان در سیاسی چارو یش مرسیمهی سارون که هم دغه مسلې ته اشاره کوي او وایي چې په افغانستان کې له وسلوالو د ایران د ملاتړ ستراتیژي دوار خلري. نو دوی په باور ایران غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د امریکا زور کم کړي او په عین حال کې د طالبانو په سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د نفوذ مخنیوي وکړي. یو لوړتبه افغان چارواکي د وال ستریت ژورنال رسپانی ته ویلي په خو به ایران طالبانو ته یوازې پیسې ورکولې خو اوس وسلې ورکوي او د روزنې پروګرامونه یې هم چلوي. دغه افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وال ستریت ژورنال ته ویلي تهران غواړي داعش په طالبانو وځپي. اجمل شیبر
بله فرشته جلال زی مننه. د وال ستریت ژورنال امریکایي ورسپانه په استناد مو په راپور کې واوریدل چې ایران طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د فرا په جنو سیمو کې اداري فساد د پولیو یا ګزند واکسین مخه نیولې ده، خو په بی خبرتیا په سیمو د افغانستان د دفاع د وزارت لنوي ودانی خبر وو چې د لسکونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت ودانه شوې ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږ نیوی پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانی جوړه کړې ده. په پرمختللې ټکنالوژي د خورا مجهز ودانی ته د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال ورغلی او د هغې د وسایلو په اړه دغه راپور چمتو کړی دی چې له اسمت ساروان څخه اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینټاګون مشهوره ده یو سلو شپېته میلیون ډالره لګول شوي دي. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې پنځه منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې څلور دېرش متره لوړه ده 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپله برېښنا درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایېږي لري. د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمنازیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري لګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو 3.5 میلیونه او 3 لک ډالر لګیدلی او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژي 12 میلیون ډالر مصرف راغلی دی. امریکایی جګړن تات سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولی. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار لوو د ماشام تر پوري بیا ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښ نوي پټول افغانستان کې اوري. د پښوا خبري اژانس دفتر مشر وای هغه کسان چې د دې خبري اژانس پر دفتر په حمله کې لاس لري باید جنگي مجرمانو پیښندل شي. د پښوا د اژانس د دفتر مخې ته په جلال آباد کې 13 ورځ 14 وشو. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ ویلي دی په جلال آباد کې د پښوا خبري اژانس پر دفتر حمله څرګندوي چې خبريالان په افغانستان کې په څومره زمونو حالاتو کې کار کوي. تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
د پښواک خبري اژانس پر دفتر د چهارشنبه په ماښام لبه می حمله ورسته د دې دفتر رئیس دانش کړو خیل ازادي رادیو ته ویلي چې هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس لري باید جنگي مجرمین وپیژندل سي. د د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ په جلال آباد کې د پژواک خبری اجانس پر دفتر د بمی حمله په اړه ویلي چې دا په افغانستان کې پر رسنیو د تهدید ورستی پیښه ده او داسې حمله مخ پر زیاتې دودی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د پژواک خبری اجانس رئیس دانش کړو خیل وایي د رسنیو پر دفترونو او کارکوونکو حمله د بیان پر ازادۍ حمله ده. دی وایي دوی په اصل کې نه غواړي د افغانستان خلک له واقعي حالاتو خبر سي، او زه فکر کوم دا پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو ډول فشار اچول دي. د ښاغلي کړوخیل په وینا د افغانستان خلک له رسنیو سره هیڅ ډول دښمني نه لري او خبریالان به هیڅکله دغه تهدیدونو ته تسلیم نه سي. د ښاغلي کړوخیل په وینا د افغانستان خلک له رسنیو سره هیڅ ډول دښمني نه لري. که څه هم په دې پیښه کې د پژواک خبری اجانس خبریالانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د امریکا ژغ په دفتر کې چې هلته نږدې موقعیت لري څلور میلمانه ټپیان سوي او د پژواک د دفتر سامان ته زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم دا حمله د بیان پر ازادۍ یوه حمله بللې ده. د هیومن رائټس واچ په وینا که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د رسنیو لخوا د سرغړونو د پلټونو کمیسون له منځه یووړ چې د خبریالانو پر وړاندې د غیر قانوني فشار په توګه کارېدی، خو افغان خبریالان اوس هم له ګڼ شمېر تهدیدونو سره مخامخ دي. هیومن رائټس واچ وایي د رسنیو څارونکي ډلې د خبریالانو پر ضد د تهدیدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. ځینې حکومتي چارواکو، ملیشیا ډلو، زورواکو او سختدریزو د نیول کېدو له بیرې پرته له 2002 کال راهیسې خبریالان وژلي او تهدید کړی دی. د رسنیو څارونکي ډلې نای په وینا په یوه سروې کې تر 80% زیاتو برخه اخیستونکو خبریالانو ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د بیان د ازادۍ وضعیت یا د پخوا په څیر دی او یا تر پخوا هم خراب سوی دی.
په فراه کې په وروستیو کې د ګزڼ یا پولیو پېښې زیات شوې دي. ازادي راډیو ته په رارسېدلو معلوماتو کې څرګنده شوې ده چې د فراه په ناامنو ولسوالیو کې د پولیو واکسین هیڅ نه کېږي، او په یو شمېر مصونو ولسوالیو کې بیا اداري فساد د دغه واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
د ماشومان لپاره د پولیو ګزڼ واکسین هغه یوازنۍ لار ده چې هر کال په نړۍ کې تر زرتونو زیات ماشومان له مرګ ژغوري، خو دلته په افغانستان کې بیا دغه واکسین ته دومره پاملرنه نه کېږي. د پولیو له شره اوس کابو ټوله نړۍ بېغمه شوې، خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې اوس هم ماشومان د پولیو له امله ګواښل کېږي. د پولیو مرض لامل یې ویروس دی چې یوازنۍ د مخنیوي لاره یې واکسین دی. په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې درې د پولیو پېښې پیدا شوې چې دوی په فراه ولایت کې دي او یو بله په هلمند کې ده. د پولیو دوی پېښې په دې وروستیو کې د فراه په ښکلي ولي نامنه ولسوالۍ ګلستان کې پیدا شوې. د ازادۍ راډیو څېړنې دا ښیي چې د پولیو د پیدا کېدو لامل په دغه سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو بې پروایي ده، ځکه دوی واکسین او تنخوا اخلي چې بیا واکسین ویالو ته اچوي او تنخوا هم خپل جیب ده. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې ډېر لیواله دي تر څو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي، خو نه ورته رسېږي. امیرجان هغه د ګلستان ولسوالۍ قومي مشر وایي چې د دغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې له څلورو کالو راهیسې واکسین نه دی شوی، که څه هم ډېره برخه یې د دولت په لاس کې ده.
دغه منطقه کې واکسین نه کېږي. دا منطقه د دولت تر تسلط لاندې منطقه ده. 15 کلي هغو کې واکسین کوي، نور هیڅ دغه شي بس واکسین نشته، دې منطقو ته واکسین نه دی راغلی.
دغه په خبره دغه ولسوالۍ په کومو سیمو کې د پولیو پېښې پیدا شوې، خلک یې واکسین غواړي خو هلته نه رسېږي، او که د سیمې کارکوونکي بدل نه شي نو امکان لري چې نورې پېښې هم پکې پیدا شي.
دغه کلی چې دی جوزا غنیمرغ، په جوزا کې هم دغه پولیو پیدا شوی دی او په غنیمرغ کې هم پیدا شوی دی. په دې ځایو کې دا نه واکسین د اثر څه دغه مرض پیدا کېږي، او احتمال د دې سل په سل کې ستا چې دا منطقې چې ورته نږدې دي لکه توتو مغلابات و چرا و دا ځایونه په دې وکې دي هم پیدا شي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ هم دا مني چې دوی د بې غورۍ له امله په ګلستان ولسوالۍ کې د پولیو پېښې پیدا شوې. د هغه په خبره د واکسین مسؤل کسانو هغه سیمې ته واکسین نه دی رسولی چې اوس پکې پولیو پیدا شوې، او په دې هکله له دوی سره سخت چلند کوي. په ځینې سیمو کې ناامنی او د لارې خرابوالی دې سبب ګرځي چې د پولیو واکسین هلته تطبیق نه شي او دغه مرض پیدا شي، ځکه د پولیو ویروس په ګردش کې دی او د پاکستان او یا هم هلمند او قندهار ولایتونو څخه فراه هم اغېزمنه کېږي او دلته لېږدول کېږي. د امیر روغتیا د رئیس په خبر یو بلستون د فراه ولایت د ولسوالۍ د سیمو ناسم ویش دی ځکه دا کار دې سبب ګرځي چې دوی د ولسوالۍ سیمې سره ګډې کړې خو د هغه په خبر د ولسوالۍ په یو منظمې نقشې کار پیل کړی دی.
دی چون یک سوی تفاهم بین تقسیم منطقه آمده بودن از زیادتر کارکنهای صحیح مسئول
دلت روغتیایی کارکون که ملامت دی ځکه د جغرافیې له څه ستونزه پیدا شوې وه او د پولیو واکسین پکې نه و تطبیق شوی. تصمیم لرو چې په راتلونکي یو بشپړ نقشه د فراه ولایت د ټولو ولسوالیو څخه جوړه کړو تر څو بیا لکه د ګلستان ولسوالۍ د جوزا کلی چې ویل کېږي د بکوا ولسوالۍ اړوند زموږ د واکسیناتورانو څخه پاتې نشي او بیا د پولیو پیښه پکې پیدا نشي. له بلې خوا بیا په فراه ولایت کې د پولیو واکسین عمومي مسؤل عبدالواحد واحدي هم په دې هکله روغتیایي کارکوونکي ګرم بولي. د هغه په خبره د ناامنۍ له وجې دوی نشي کولی د فراه ولایت په څلورو ناامنو ولسوالیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین څخه پوره څارنه وکړي.
در ولسوالۍ بکوا، بلابلو، ګلستان او خاکسفید داري. یعنی
په بکوا، ګلستان، بلابلوک او خاکسفید کې زموږ د واکسین کمپاینونه په سمه توګه نه تطبیق کېږي ځکه د ناامنۍ له وجې موږ هلته بشپړ نظارت نشو کولی. موږ هلته د سیمې خلک د واکسیناتورانو په توګه نیولې او هغه هم په سمه توګه واکسین نه تطبیقوي چې په دې هکله به موږ له سره غور کوو. کله یوې خوا روغتیایي کارکوونکي په دې برخه کې ګرم دي خو له بلې خوا کورنۍ هم د خپل اولادونو د روغتیا ساتلو لپاره دینی او انساني مسؤلیت لري. مولوي عبدالقدیر په فراه ولایت کې یو تن دینی عالم وایي چې کورنۍ دینی مسؤلیت لري چې خپل د اولادونو روغتیایي وضعیت ته پام وکړي.
او یکی از مسائل اونا که حساب شما در مسائل اگر خوب است که در صحت طفل که خیلی از مقام خوب برخورد است مسئله واکسین است و در اسلام هیچ در از این بحث تردید وجود نداره و خیلی نیک کار است. خوب است که والدین و کلی جامعه دست به دست به هم بده در سه واکسین کوشا باشه.
د نړۍ روغتیایي سازمان په تیلې وجه د افغانستان څخه د پولیو یا گذر ناروغي د 2015 میلادي کال تر پای پورې ورکه کړي خو په فراه ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو بې پروايي دغه اټکل له خنډ سره مخامخ کړی او خلک وایي که په دې هکله جدید تدابیر ونیول شي امکان لري د دې دوو پیښو تر څنګ نورې پیښې هم پیدا شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو له سیمه ییزو پولیسو شکایتونه کړي دي او خپل پیغامونه ازادي راډیو ته ثبت کړي دي. دا موضوع د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت له یو چارواکي سره فرشتې جلالزی شریکه کړې ده او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر وایي سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي او ښه اغېز لري. د سالنګي په وینا د حکومت مخالفې ډلې د خلکو د ذهن د بدلولو لپاره د سیمه ییزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغ کوي. مخالفین د دې لپاره چې دغه سیمه ییز پولیس د خلکو په ذهن کې بدنام کړي د هغوی پر ضد ناسم تبلیغ کوي. موږ د افغانستان په اکثر سیمو کې ډېر ښه نتایج ترلاسه کړي. ښایي د ډېر زره سیمه ییزو پولیسو په منځ کې 50 یا 60 تنو جرم هم کړی وي خو موږ نشو کولای چې ټول سیمه ییز پولیس توهین کړو. هر جرم چې د هر پولیس له لوري ترسره شي د کورنیو چارو وزارت مسؤول دی چې قانوني چلند ورسره وکړي. جنرال سالنګي زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت د نړیوال ټولنې په همکارۍ د سیمه ییزو پولیسو د فعالیت بشپړه څارنه کوي. د امریکا ځانګړو عملیاتي ځواکو 15 کاله پخوا په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په جلب و جذب پایل وکړ. دې کسانو ته یوازې درې اونۍ روزنه ورکول کیږي. امریکا د سیمه ییزو پولیسو یا حکومتي ملیشو د ملاتړ او تجهیز لپاره $100 میلیون بیل کړي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د دغو کسانو لپاره غوره نوم د حکومت پلویان ملیشه دي چې په لرې پرتو او خطرناکو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنګ وکړي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اسوسییټډ پرس وایي په هغو مواردو کې چې د یوې سیمې خلک د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې جذب شوي او د خپلو کلیو مسؤلیت ورسپارل شوی نتیجه شوه. خو لوی ستونزې په هغو مواردو کې رامنځته شوي چې د یوې سیمې وګړي بلې سیمې ته استول شوي دي. په ډېرو سیمو کې خلک وهل شوي، ټکول شوي، وژل شوي او حتی له خپلو کورنو شړل شوي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله افغان حکومت ته به د دې ځواک لغوه کول آسان کار نه وي ځکه د طالبانو د عملیاتو د شدت له امله هغوی ته شدیده اړتیا لري. د اردو او پولیسو له چوکاټ د باندې د هر ډول ملیشه ځواک د مشروعیت مسله هم یوه لویه ستونزه ده چې د افغانستان حکومت یې باید غور وکړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي صلاحکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته ویلي چې اوسمهال د یو سیمه ییز ولسي ځواک پر جوړېدو هم بحث روان دی. د ښاغلي فیضي په وینا دا به د افغانستان په شمالي ولایتو کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي او د سیمه ییزو پولیسو سره به فرق لري.
کار بسیار زیاد صورت گرفته که
چگونه باید
دا مسئله در شاغلی عبدالرشید دوستم لوری دی و وړاندیز په حد کې ده، خو ډیر کار ورته سوی دی. د دې ولسی ځواک پر جوړښت، یعنی په دې اړه چې له کومو سیمو څومره کسان په کومو شرایطو او څرنګه انتخاب شي، لا غور روان دی. او زه نشم کولای چې د امنیتي دلایلو له مخې د دې مسلې زیات جزیات توضیح کړم، خو دومره ویلی سم چې دا ځواک به د خلکو له منځه او د خلکو په اختیار رامنځته سوی وي، څو له خلکو سره مرسته وکړي. دا وړاندیز د بې امنیتۍ د مخنیوي لپاره شوی، په ځانګړي ډول په شمال کې چې امنیت په وروستیو کې ښه نه دی. اوس شایي په هر ولایت کې 2-3 سوه کسان وي چې امنیت ټینګ ساتي، خو د دغو کسانو شمیر باید لوړ شي. د بحرانونو نړیوالې ډلې په خپل یو رپورټ کې چې په افغانستان کې د ملیشو ډلو د جوړولو په اړه څېړنه پکې شوې، ویلي چې د سیمه ییزو پولیسو د پروګرام تجربې تر اوسه ثابته کړې چې د حکومت د پلویانو ملیشو رامنځته کېدل او د خپلواکو وسلوالو ډلو مسلح کول به یوه خواشینونکې تېروتنه وي.
له همدې راپور سره 2:30 بجې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسېدو. جانقال کوزی هم سټوډیو ته راغی، له ده به واورو چې د لنډو خبرونو یو څه تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 2 تنه وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د چک جمهوریت مرستندویه مؤسسه پیپل ان نید چې د مرکزی اروپا تر ټولو ستره غیر حکومتي مؤسسه ده، وایي په افغانستان کې د خپلو 9 افغان کارکوونکو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د خپلو فعالیتونو په راتلونکي له سره غور کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. اسرائیل او د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیلو پوځ وایي هغه 4 تنه فلسطیني هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې په مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي وو. پاکستان د پنجشنبې په ورځ په دې هېواد کې د ماشومانو مرستندوی مؤسسې سیف د چلن ته امر وکړ چې له هېواده ووزي. یو چارواکي ویلي چې دغې خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. یو آذربایجانی بندي شوی ژورنالیست وایي د مرکزی اسیا دا هیواد په داسې حال کې د لومړي ځل لپاره د اروپایي لوبو کوربتوب کوي چې د بشري حقونو بحران پکې دوام لري. د سوریې پوځ او متحدو ځواکونو په جنوبي ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوي هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلي دي. او یو اوزبک تبه د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته یې په امریکا کې جنګیالۍ استخدامول. دا 5م کس ته چې په دغه جرم په نیویارک کې تورنیږي.
ازادي او اوریدونکو، اونیس پروګرام وړاندې خبرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه لرو، خو اوس په د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام ته مخه کړو. په دې پروګرام کې د یوې زانګو په اړه تاسو اوریدل شي. البته مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرامونه راواخلو، یوه نړیواله مسله هم لرو. دغه مسله به راواخلو او وړاندې په خبرونه کې. ازادي او اوریدونکو، پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. او نړیواله مسله دا ده چې د امریکا د استازو جرګې د پنځشنبې په ورځ هغه وړاندیز رد کړ چې له مخې ولسمشر اوباما ته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګي صلاحیت ورکول کیږي. دغه اقدام ښیي چې د امریکا کانګرس د هغې لانجمنې پوښتنې ځواب ته لیوالتیا نه لري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې باید څه وشي. تفصیل له فریبا ظاهره.
پینتاګون وړاندې ویلي و چې متحده ایالات په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړې لپاره په هغه هیواد کې د لا ډېرو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي. امریکا له 13 اګست راهیسې چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه پیل کړې، تر اوسه 2.5 میلیارد ډالر مصرف کړی دی. ولسمشر اوباما د جون پر 15 عراق ته د 1450 امریکایي سرتیرو د لیږلو اعلان وکړ، سو په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. اوباما ویلي چې د دغو نویو سرتیرو لپاره په عراق کې نویو مرکزونو ته هم اړتیا سته. د ولسمشر د دې اقدام په اړه پر انتقادونو سربیره د امریکا د کانګرس غړي 2 زړه دي او لا هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پر اقداماتو بحثونه کوي. د پارلمان یو دیموکرات استازي چې د دغه وړاندیز لیکوال دی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د نا اعلان سوي جګړې 10 میاشتې تیر سوي دي، خو د امریکا کانګرس تر اوسه خپل د مسؤلیت نه دی ادا کړی چې په دې جګړې کې د امریکایي ځواک کارولو ته قانوني بڼه ورکړي. د زیاتوي په داسې حال کې چې زموږ پیلوټان او ځانګړي ځواکونه ټول له خطر سره مخامخ دي، کانګرس خپله دنده نه ترسره کوي. د جګړې د اعلان یا نه اعلان په اړه د مسؤلیت څخه د کانګرس سرغړونه یو وحشتناکه بیلګه یادیږي. د امریکا حکومت په عراق کې د خپلو سرتیرو د حضور په اړه په وروستیو اقداماتو کې خلاص لاس درلود. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارتین ډیمسي ویلي په عراق کې په دې وروستیو کې د امریکایي سرتیرو په ډیرېدو سره دې ته اړتیا شته چې هلته نور پوځي مرکزونه هم جوړ سي. نوموړي ایټالیا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي و چې پنټاګون په پام کې لري د بغداد او تکریت ښارونو ترمنځ په ستراتیژیک لاره دغه پوځي مرکزونه جوړ کړي. ډیمسي زیاتوي دغه احتمالي جوړیدونکي روزنیز مرکزونه به د تقدم په نوم اوسنۍ هوایي اډې ته ورته وي چې رمادي ته نږدې ده. د پنټاګون د راپور له مخې اوس مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې مصرف په ورځ کې 9 میلیونه ډالر کېږي چې 2/3 برخه یې پر هوایي ځواکونو لګیږي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهانو داسې زانګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویډولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زانګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زانګو د پرلپسي شورولو له تکلیفه بېغمه کوي او له بلې خوا تر عادي زانګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښون کړي. دا زانګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زانګو بیه فعلا زیاته ده. 240 ډالر بیه پرې ایښی ده او لا پرمختللي ډولونه یې تر دې هم ګران دي. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکي زانګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا ده چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا دې د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنی وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یو قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبي په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا د مځکې د رصد کوونکې سپوږمکۍ تیرا د ماموریت د پیل د 15 کالیزی په ویاړ د دې سپوږمکۍ له لوري د مځکې اخیستل شوي عکسونه خپاره کړل. تیرا سپوږمکۍ د 1999 میلادي کال په دسمبر کې د مځکې د عکسونو د اخیستلو او د سمندرونو د څېړلو لپاره فضا ته ولېږل شوه. دا سپوږمکۍ د 15 کلن ماموریت لپاره جوړه شوې وه، خو لا هم د مځکې په مدار که گرزی او ناسا تا دمزکی پا اره مهم معلومات لیشی. پا 2002 او 2004 میلادی کلونو ده اکوا او یوورا پنومونو دوی نور سپوشمکی لیتی را سپوشمکی سره یوزای شوی.
The Science او تکنالوژی دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ایزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وايي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نس پیدا کولای. دغه راز د معرف او هم د نامنۍ په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو ته هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
نصرالدین د ډرایور یم. دا د کمپاینۍ په ګډون کې موټر خرو ته د اړینې پیسې نه اخلي. یا د کندوز په نامه یا د جلال آباد په نامه بس نه موټر دي خوشي د خپلې روپۍ په جیب کې ښاروالۍ ته یې هېڅ ګټه نه رسېږي. د خدای په لحاظ هغه کارونه یا پرېږده د دولت هم بېخي په ویشخم جوړ کړه موټروانانو تیک جوړ کړی دی یا موټروان یو زده کړل موټروانانو نه پیسې خلي دوتی موټر والای پیسې نه ورکوي هغه دوتی موټر موټروان نه پیسې واخلي په جیبو کې اچوي 2000 درې زره موټر خر ته ولاړ شي خالي کار در سره وځي کتابچه دنه اخلي د کندوز په نامه د جلال آباد په نامه بس هغه یې کار دی د خدای په نام.
السلام علیکم زه ګل د هلمند څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ د ډاکټر شپانی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د ناوې سړک تر ولسوالیو پورې جوړ شوی دی مخ په هغه خاطر ګرمچې لپورې پاتې دی. زموږ دا غوښتنه ده چې د دغه سړک لپاره بودیجه د په ودانۍ رئیسات ته ورکړي ځکه چې هغه کار خلاص وي هغه پاڼې د هغې په ودانۍ په رئیسات کې د بودیجه نه لري. زموږ دغه پیغام دی.
السلام علیکم زه نورلان مریض اورزګان ولایت خبره کوم. موږ یو غټه ستونزه د اورزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار د اورزګان تر مابین غټه غزدلې سره چې دا ډېر کچا دی او بل په اورزګان کې دغه نسته ډاکتران نسته د اورزګان ولس ډېر سړی دی او د دې لارې سره ډېر مشکل لري چې له موږ د دولت څخه تاسو ته دغه سړک جوړ کړي او د اورزګان ولایت ته یو نظر واړئ. السلام علیکم
زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه ریاض سمون خبره کوم. زموږ په کجکي ولسوالۍ کې برق ډېر خراب کړی دی. دا مامورین ورته ناست دي هم د هغه خپل وطن مو د ولسوال دی کومندان دي ټول یا په زینداور یا په نور کندهار سیمه کې خراب کړي دي. اوس که دې سره ګرمي د خدای دې موږ ټوکو پښتون وهڅول د وای په وطن کې هغه کمی ولاکه یا ګرمي ده دغسې ګرمي ده چې ولاکه یا غرمه تېرېږي شپه تېرېږي موږ برق دې کښته کړی دي دغه په نورو ځایو خرڅ کړي دي. زموږ برق ولې په واښ په څه وخت کې په واښه ودي تر دا اوس پورې نه دی کولی دی لکه جکي برق ډېره مې په واښ کړي دي ګرمي هم راباندې په واښه کړي اخی نه نه پکښې ناستې خدای لپاره د نور پورې چارواکو ته موږ دا هیله کوو چې زموږ په دې ډېره مننه د راډیو څخه چې زموږ پروګرامونه نشر کوي.
السلام علیکم زه نورلان مریض اورزګان ولایت خبره کوم. موږ یو غټه ستونزه د اورزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار د اورزګان تر مابین غټه غزدلې سره چې دا ډېر کچا دی او بل په اورزګان کې دغه نسته ډاکتران نسته د اورزګان ولس ډېر سړی دی او د دې لارې سره ډېر مشکل لري چې له موږ د دولت څخه تاسو ته دغه سړک جوړ کړي او د اورزګان ولایت ته یو نظر واړئ. السلام علیکم
انرجان شاعر ما موږ ولایت چې دی ورنه کار کوي نه دی ملي ځای لري موږ نه د منځري ځای لري موږ د امن والی کمانډانو څخه غوښتنه ده چې د امن ولایت ورنه شکر را برابر کړي ملي د منځري ځای لري کار ځای سره جون کې مقصدونه او شپخانه او صدا قرآن مقصدان سره د کوم یو څنګه دې خبرې دي نور د وخت مزه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه زاهد الله زاهد ننګرهار د شنوارو نه خبرې کوم. دغه حکومت کې چې کوم چارواکي دي په ننګرهار کې کومې خانداني کورنۍ دي دا په حکومت په اداري فساد کې او په جنگ کې وسلوالو سره لاس لري. آیا دا به څنګه وکولی شي چې دا ننګرهار کې امنیت راشي چې هغه غټ چارواکي چې بعضې په پارلمان کې بعضې په ولسي جرګه کې وکیلان دي هغوی د وسلوالو سره او په نامنیو کې لاس لري نو څنګه کولی شو چې به څنګه وکړي چې دا را اداره کړي او په دې غور وشي. یو سلام مهرباني.
زما غوښتنه ده د ازادي راډیو خبریالانې باید ټول چارواکو ورسوي زموږ خوا ته د عسکر دي د جواري بند کړي جواري نه پرېږدي په زرا او جیري بند ځکه جواري دي نو دا چې بند کړي دا دي چې ډېر اصلاحات دي پدا ام مسته تاوان یم حکومت ته تاوان دي نو که د سړک پر غاړه باندې نورم د کوم ځای چې لای جواري په مخه مشه.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پیژم. کچیر ولسمشر اشرف غنی غواړي چې سوله وشي نو د سولې څخه مخکې د پاکستان ته نه دغه پاکستان ته دې نارینه وي او د پاکستان ته دې هېڅ نه کومک نه مرسته غواړي دی د صرف ډیموکراسي ختمه کړي د دیموکراسي ختمه کې او اشلي قانون پر افغانستان کې جاری کې او هر مجرم ته د خپل سزا خپل شری سزا ورکړي نور ته نور د اولس خپل د سره کومک وکړي د حکومت سره ودرېږي د خپل د حکومت ملاتړ کوي هیڅوک د لیبر د خپل مخالف هیڅوک مخالف نه کوي دا که چیرې شرعي قانوني طالب خپل دی ته اړ دی
السلام علیکم د کندهار پنجوایي ولسوالۍ نه خبرې کوم محترم وروره موږ سره ډاکټر عبدالله و اشرف غنی صاحب ډېر وعده کړې وه چې زه به روپی السلام علیکم زابل ولایت کریم الله خاکی تکلیف درکوم دا سوری یا د ایران سفارتو شکار شروع کړی ده
السلام علیکم
زه در روزګان د ولایت شید اساس ولسوالی محمد جان خبره کوم وروره دا 15 ورځې کېږي چې پر موږ باندې لار باندې د هیڅ خوراکي توکي مشته نه راغلي یو لیتر تیل په 1.5 افغانۍ پیدا کېږي لا هم نه نو موږ دولت ته دا غوښتنه ده چې موږ ته د زموږ لار خلاصه کړي طالبانو لارې بندې کړې دي شاوخوا را باندې ګرځېدلي دي خو دولت چې څه یو سر هم نه دی په ګرځولی نو ما چې خالي ولسوالي او قومنداني پاته ده هغه هم د غرو سرو ته شکې پورته کړي دي بالا خو دا مرمۍ راځي د قومنداني په دغه خوله کې مشلې نو دولت دونه کمزوری دی چې هېڅ یو پرمختګ نه شي کولی نو موږ یې د وژنې مړه کړو یو لیتر تیل نشته چې غنم په وړو کو هغه وړه نشته یو پټاچې نشته غوړي نشته هیڅ شی په دنیا باندې نشته نو موږ څه وکړو ووځو طالبانو ته ورته څه موږ څه وکړو خو موږ ته یو لاره وشي د دوی یو شی په واسه نه دی پوره خو موږ ته بیا وایي چې ولاړ شي د طالبانو سره یو ځای شي هغه ګوله ډوډۍ خو پیدا کولی شي وسلام
مردا اله ده د مرجع د ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم مردا اله ده چې موږ د جابچان ته د خیر په آزاد یو کله چې هلته یو دغه و سونده و یو دوا و په دوا د دوا په برابر باندې یو مالک راسته مولوی څنګه بوتي په چاته کې ورسته مردا اله ده اربچان سره موږ ډیر په آزاد یو السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه بشیر احمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس یم وروره موږ د میوند ولسوالۍ کې بد حالات یو وروره ورځ تر بلې په ازادي وروره که په موږ دا لوړ سړي چارواکي سره ونه ګرځي نو په میوند ولسوالۍ کې به سبا او به سبا د ښایستې چې بر بېختي به ګشتره موږ دا ته مجبور یو چې خپل وطن پرېږدو وروره دلته دا محلي پولیسو دې کار بچیان خدا مشتر دی ظلمونه کوي وروره نوم بازار ته پرېږدي وروره کور وسم شمشان یو دی وروره چې ګرمه کې نه مېله کوي وروره چې بازار ته ځکه چې تا راته یا چلن غوټه کړه دا را تاسو یو ته طالب دی اته چې شه بلم دی
وروره بیا هم د یو لک د پنځو زرو د دوه نه په مقابله کښې راویله کوي. وروره خپلې تنخواګانې لږ شوې دي، دوی اوس موږ دغه جوړې که څنګه دي، موږ خپله مسکینان خپل دغه د ماشومانو د ساتنګې نه وي، دوی موږ ته پیسې مګر وکیلو چارو څخه دغه خواهش کوي چې دا پر موږ موږ اسانی راولي یا دا بدل کړي. وروره خو موږ ډېر په حساب کړي هېڅ ګزاره نه ورسره کېږي. او بل دا زموږ په وطن کښې چې دي، زموږ په وطن کښې اوس دغه درمندانو دا د غنمو وخت دي، دغه غټ د میوند ولسوالۍ څخه دا غټ غټه ونو راغورځي خاص موږ په کورو په وسلو کښې موږ د وروره غنم شان یې پاک راوستدل په کوچنیانو کښې موږ د وروره ولاړه چکړه زموږ د وطنه پر شوی دي ناکېره ونې راغورځي. وروره دا حالاتو دې خامخا پاملرنه وکړي، که نه ورته اوس وروره موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، دا اوس تر موږ څه شروع دي. وروره اربکیانو د طالب په نامه ګېرې وي، ته طالب یې که دې نه کوې ژره تویه شوې یا نه کوې دې دوچا تړی نو خو اسلام دې خامخا به سړی دا پشې کوي تا ستا اجزه به در سره وي، اجزه را سره او زما سره ځېته چې پله خو ولم ته طالب یې. نو موږ دغه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه ته ډېر درنښت سره وایي چې زموږ دغه پیغام خامخا خپور کړي، پسې ټولو مسلمانانو سلامونه وایي. وسلام.
الو السلام علیکم، د پنجوایي ولسوالۍ د تلکانه خبره کوم. د د دربکیان مور څه پیسې غواړي، په کور باندې کور اجرې غواړي. نو زموږ دغه ګیله کرابله اشرف غني ته ورسېږي، موږ ډېر دي په عذاب یو.
السلام علیکم، زه د اردن د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کوم. زه د نور مقامات څخه عبدالصحتانی درې ستاسو څخه دا خواهش کوم چې زموږ ولسوالۍ ته زموږ شفاخانې ته ښه ښه دواګې راځي. وروسته دې شفاخانې څخه مظلوم او بېچاره خلکو ته نه ورکول کېږي او په درملتونو کښې قطي. موږ د صحتانی درې ستاسو څخه دا خواهش کوو چې دغه په کلکه باندې منع کړي او د دې دا منع کړي. نو ډېر مننه د خدای په امان.
زه یا محمد زابلي د مرکز کلات څخه په خپل پیغام پاڼه کې دا یو تقاضا لرم، افغانستان د اسلامي دولت د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله مجاهد څخه هیله لرم او د ټولو چارواکو څخه دا هیله لرم چې زما یو نقطه مځکه زراعتي باغ کې پوسته اچولې ده او کوم دولت اوس هېڅ بررسي مې نه کېږي او هېڅ بزګر هېڅ مزدور هم زه دې باغته نه شم پیدا کولی. دا مې له ټوله دولت څخه دا یو ارزو یو تقاضا ده چې په دغه حال زما سره یو رحمت یو شفقت وکوي. وسلام، ستاسې ورور یار محمد زابلي.
ازادي ټول کارکوونکو ته زما د مینې سلامونه وایي. زما سلامه پیغام دا دی چې دا د روشن شرکت لوړو مقامات زما آواز ورسېږي، دغه چې مي بېرته پیغام په اله کړی دي بسین چې دی هغه نیمه افغان نیمه صرف دی، پر اول دکه بندي افغان وړي، بیا پر دوه دکه بندي نیمه افغان کټي باره وروسته بیا یوه افغان مصرف وي. نو دا خو موږ هېڅ ګټه را نه ده کړې چې دی بېرته هغه پنځه افغانۍ کېږي پر دکه بندي څلور افغانۍ کېږي. دا به دا سم نه داسې پاله کړي چې نیمه افغان نیمه صرف کړي پر دکه بندي، بیا اول دکه دوې افغانۍ وړي، بیا پر دوه دوې نیمه افغانۍ کټي وروسته باره بیا یوه افغانۍ کټي. خو هغه یوه افغانۍ جسم ودرېږي چې پر نیمه افغانۍ ودرېږي چې خلو ښه مصرف کم شي، د لس فرض مرسته پله لس افغانۍ کټي، بیا دوه نیم افغانۍ کټي، بیا څلور افغانۍ کټي. نو زما دا خواهش چې د لوړ مقاماتو د روشن مخدراتو څخه دا آواز ورسېږي د ازادۍ د رادیو د لارې سره، نو دا به ډېر ښه وي. بیا دغه مور سره خواهش لري دغه د کنیا مرستې دا مخته ولاړ شي او کنۍ مور دا ګرسره بندو بېسیم ولاړ شي ورجه غم استفاده نه کوو. اوس کور په اکثره ګرده بېسیم ټول بېسیم څه کار اخلي، هغه چې دی تر ګور د څه شبکه هم د پاله نه نیم افغانۍ مصرف کوي. د ده د دوې نیمې افغانۍ یو پله کټي، دوې افغانۍ بیا کټي، وروسته دی بیا یوه افغانۍ باندې کټي. یو کار چې وایي چې لس دقیقې او پنځه دس دقیقې نه بسېږي، دا رقم خو هېڅ کار نه کوي، موږ ته ګټه کړې ده. نو دغه پیغام د نورو مقاماتو ورسېږي. ډېر په احترام وسلام.
بلې السلام علیکم، محمد عمر د نیش ولسوالۍ سره تماس کوي. موږ د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې موږ په ولسوالۍ خصوصاً د نیش په ولسوالۍ کښې د بازارۍ په باره کې هېڅ کار نه دی شوي. سړکان مخامد دي، مکتبونه نشته او روغتیایي کلینیکونه هم نشته. یو په ولسوالۍ کښې زموږ د خصوصاً د فیروز الدین فیروز څخه د افغانستان د امیر روغتیا وزیر څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ خصوصاً موږ ولایت ته خدمت وکړي، خصوصاً د روغتیایي په باره کښې او نور د کلیو په روغتیا د وزیر چې په ولسوالۍ کښې د بازارۍ کارونه پر مخ یوسي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه شاه محمود تباریداد مالدار زوی د روبیان ولایت د ګزاو د ولسوالۍ د چوڼۍ د کلي اوسېدونکی یم. په دا خواهش لرم د عیسی جامع درېڅه چې زموږ پخانو سره چې دواګې راځي موږ ته نه راځي، سه په خپلو درملتونو کښې پلوري
نو باید د صدمې رس د دې مخنیوی وکړي ژر تر ژره وسله خدای په امان.
السلام علیکم، زه د تخار ولایت د خواجهغر ولسوالۍ نه غږېږم. دا مو د خواجهغر ولسوالۍ چې عشرونه ټوله نور ظلم کوي چې دا د حکومت د خوا دا عشر ټولېږي او که دوی خپله ټولوي او دا دغه کوي دا هم پیغام دی چې دا لوړو مقامات ته دا ورسېږي. نور وخت منه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالوسیع غری هم د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما پیغام هغه تجارانو ته بي چې د پاکستان څخه دا بې کیفیته شیان راواردوي، سګریټ دي که وریجي که غوړیږي هر څه چې راواردوي دا ټول داسې بې کیفیته شیان دي چې دلته افغانانو ته هېڅ کار نه کوي. او زما د افغانستان د لوړو مقاماتو ته دا غوسه نه ده چې دوی په دې باندې پابندونه لري چې دا بې کیفیته شیان دلته افغانستان ته راواردوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د اشرف غني او ډاکټر عبدالله د ټول څخه دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک معارفو ته توجه وکړي. سپین بولدک معارف بالکل پچ دي په شمول د ټولو ادارو. والسلام.
ول السلام علیکم. زه د تورخم د لاین ډرایور یم. موږ د نوي والي نه هیله کوو چې په تورخم هغه کې د سرحد کې دا سرحدي پولیس موږ ډېر په عذابوي او دوی کله چې موټر وهي ورته جلا چې پیسې هم غواړي چې پیسې ورنه کړي موټر وهي بیا پلیټ یې جان ورکړي. موږ د اشرف غني نه او د نوی والي چې دی د نه هیله کوو چې ډېر زم وخوري او دغه بدل کړي.
زه السلام علیکم د ازادي راډیو محترمانو. زه عبدالباقي د هلمند د شرګر څخه دا پیغام پرې ځم. زما پر اسنادو باندې چې ما اویس کړ اخیستي و زما یو کور تقریبا شپږ افغانۍ ما پر تای وکړه. د لمبرې و اویز ما اخیستې و. جان ښاروال د هلمند ښاروال فاضل زما پر اسنادو باندې په غیاب بل اسناد جوړ کړی دی چې هغه زورواکي راولاخته وي دي. زما د بچیانو کور یې د شپې شاولانو ته درولی دي. زما کور یې تخریب کړی دی. اسناد زما په کور کې پراته دي. اولین اسناد ما پر اخیستي دي. بیا زما په غیاب و هغه سړي ته اسناد ورکړي چې هغه ظالم زما کور چپه کړی. نو ټول د شرګا ادارې مې وکتلې. ټولو ته مې دا بغارې ووالې. یو زما ناره نه اوري. وایي زموږ په وسه نه ده. وایډین نشته، پلانکۍ نشته، بیسانکۍ نشته. نو زما سره دا چې یو ظلم سوی دی. زما موضوع ناره در اشرف غني و عبدالله پرې ورسوي چې زما سره په هلمند کې دغه نه اندازه ظلم سوی دی. نو پرېږدي عبدالله و اشرف غني د زورواکانو ته ووایه چې اشرف غني و عبدالله پرېږدي خپل کارو ته چې د ملک د مظلومانو ته خدمت وکړي. دا هغه خلک عبدالله و اشرف غني خپل خدمت ته نه پرېږدي چې در سره په فساد کې ښکېل دي. ټول غله دي، ظالمان دي چې غلاوې کړي دي، ځمکې غصب کړي دي، بنګونه یې چور کړي دي، نور فسادونه یې پېښ کړي دي. اوس عبدالله و اشرف غني ته دا خنډ جوړېږي چې دوی په یو فساد ولړي یو مشکل ورته جوړ کړي چې دوی خپلو غلاو ته زمینه برابره کړي. نو که چیرې اشرف غني و عبدالله خپل مرام ته ورسي دا غله دا زورواکان خو د پنجو شاته د محبس د پنجو شاته غورځي. نو وسلام.
محترم ورور، ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اخلاق.